द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردن کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2018 اپریل د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار یتنې می افغانستان کې تا واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې یولس نیمې بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې 13 ورځ د شوې بمی چاودنې له کبله د مړو شمېر 14 ته رسیدلې په دې پیښه کې نهه کسان نور هم ژوبل شوي دي د افغانستان تر ټولو غټ ټلویزیون شبکې راپور کړي چې د جمعې په ورځ بلخ ولایت کې د افغان پوز په لوی اډه باندې د طالبانو په حمله کې 250 عسکر وژل شوي او وایي چې حکومت د رښتیا او څخه سترګې اړولي او د ترکیې جنگی جازونو د عراق او شام سره په پوله د کورد کلادم ډلې پی کے کے وسلوال په هدف کړی دی دغه وسلوال د داعش او وسلوالو پر ضد جګړه کې د اطلاع برخه دي راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې 13 ورځ د شوې بمی چاودنې له کبله د مړو شمېر 14 ته رسیدلې ده په دې پیښه کې نه کسان نور هم ژوبل شوي دي ځایي چارواکي وایي چې د سړک غاړې خخ بم د افغانستان پولې ته څیلمه په دغه سیمه کې یو پلانکوش باندې وچاودید چې پکې ښځې او ماشومان زیاتره په هدف شوي دي د پاکستاني طالبانو تحریک جماعت الاحرار ډلې د پیښې ذمهواري په غاړه اخیستې او وایي چې په چاودنه کې یې د سرشمېرنې کسان په هدف کړي دي ځایي چارواکي وایي چې په ژوبلو کې د سرشمېرنې د عملی څلور کسان هم شامل دي پیښه کې ژوبل د پوځي هلیکاپټرو د لارې پیښور لوی روغتونونو ته وړل شوي دي یاد دي وي چې د مارچ په میاشته کې هم په یو زوروره بمی چاودنه کې په کورم ایجنسۍ کې خوشا شل کسان وژل شوي وو دغه چاودنه په یو جومات کې ترسره شوې وه او د دغه پیښې ذمهواري هم جماعت الاحرار ډلې په خپله غاړه اخیستې وه د پاکستان د خزانه وزیر سغدار په واشنگتن کې د خبريالانو سره خبرو کې ویلي دي چې د امریکا د صدر د قومي سلامتیا صلاحکار میک ماستر سره یې په سیمه کې د امنیتي حالاتو پر سر باندې ګټورې خبرې اترې کړې دي خپله وینا کې د ویل چې د پاکستان د فوج لخوا ضربې سبب ورو دل فساد عملیاتو په کامیابۍ سره مخ په وړاندې بوتلو او دغه کې ترلاسه کړل شوو ګټو باندې یې امریکایي چارواکي خبر کړ د ویل چې د اوږدې مودې نه د دواړو ملکونو ترمنځ خرابې اړیکې بیرته د سمولو په لړ کې هم خبرې وشوې د خزانه وزیر سغدار زیاته کړه چې په واشنگتن کې د نړیوال بینک او د نورو ځینې مشرانو سره هم خبرې وشوې د افغانستان تر ټولو غټ ټلویزیون شبکې راپور کړي چې د جمعې په ورځ بلخ ولایت کې د افغان پوز په لوی اډه باندې د طالبانو په حمله کې 250 عسکر وژل شوي وو او وایي چې حکومت د رښتیا او څخه سترګې اړولي د افغانستان په حکومت ملکي نیوکې روانې دي چې په پیښه کې د وژل شوو عسکرو صحیح شمېره یې نه ده ښکاره کړې د جمعې په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د پوز په مرکز شوې حمله کې د شاهین پوز 209 ډله باندې هغه هدف کړل شوی وه د اتوار په ورځ د افغانستان د سینټ ستر مشر پارلیمان ته د وژل شوو عسکرو شمېر 131 ښودلی وو خو ولایتي چارواکو دا شمېره 150 یادوله تولو ټي وي وایي چې دوی د یو شمېر ذرایعو نه معلومات اخیستي کوم چې ښایي د ملک د 10 ولایتونو څخه 255 عسکر په پیښه کې وژل شوي دي د ترکیې جنگی جازونو د عراق او شام سره په پوله د کورد کلادم ډلې پی کے کے وسلوال په هدف کړی دي دغه وسلوال د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې د اطلاع برخه دي شام کې د بشري حقوقو څارنه کوونکي ډلې ویلي دي چې په حملو کې 14 کسان وژل شوي دي او د مړو په شمېر کې نور هم د اضافي ویره ده ترکی امریکا او اروپایي اتحاد پی کے کے تر هغه ډله اعلان کړی و دا ډله د لسیز راهسې د ترکیې نه د خپلواکۍ ترلاسه کولو کوششونه کوي د ترکیې پوځ د تازه حملو دفاع کړې ده وایي چې د نړیوال قانون لاندې یې د خپل ملک د امنیت اتحاد او سالمیت په خاطر د ترخګرو اډې تباه کړې دي یعنی شاهدان وایي چې په لومړي وار پرون د عراق په شمالي برخه کې په غرایز سیمه سنجار کې هم د کوردانو یوې بلې ډلې پر ضد د ترکیې جنگي جازونو بمباري کړې ده د کوردانو دغه ډله د پی کے کے سره اړیکې لري ترکیه وایي چې د سنجار سیمې نه کورد وسلوال په ترکیې کې حملې کوي شمالي کوریا 13 ورځ د خپل پوز د جوړولو 15 اتیایي مکلیزه د درنو ډزو او پوځي پریډ سره په ختیځ خار وونسن کې ون منزل شو دا خبره د سویلي کوریا د دفاع وزارت کړی ده د سړنکارو اندېښنه و چې دی وار امکان د شمالي کوریا د جوهري وسلې شپږم ازماینه وکي او یا کوم میزایل و ازمایي خو دغه کې هم یو نه ده شوې دا کلیزه په داسې حال ون منزل شوه چې د امریکا جوهري وسله وړونکې ابدوز یو ایس ایس میشیګن بیړۍ هم سویلي کوریا ته رسېدلې ده او د امریکا او د امریکا سره جاپان او سویلی کوریا سمندري پوس په شریکه باندې مشقونه شروع کړي دي. دا مشقونه به تر نن ورځې پورې اخر پورې جاری وي. بلخوا هم نن د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سینټ سل واړه غړو غونډه رابللې ده چې پکې د شمالي کوریا په حق له اندېښنو باندې مهمې خبرې کېدونکي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو خدرمن اردوونکو د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نغوږې د دې نیم ساعت خبرې خبرونه په سر کې زو. د پاکستان قبایلی سیمه کور میجنسی په لوتا چرته چې د سړک غاړې خخ به میچاودنې کې د مړو شمیر سوارلس ته رسېدلې دی او تر نهو پورې نور هم ژوبل دي. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی کې د مسافرو په یو بس د بم چودنه کې د وجل شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 1400 ته رسیدلې او نه نور کسان جوبل دي. د کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي د سړک د غاړې دغه بمی چودنه 13 ورځ د منځنی کورم د ګودر په سیمه کې شوې ده. هغه ویلي دغه بس پړچینار ته روان وو او د ریموټ کنټرول د لارې پرې د سړک په غاړه خښ کړی شوې بم چودولې شوې. نوموړي پېښه کې د 100 کسانو د وجنې او 1400 د جوبل کېدو پخلی کړو. خو د سیمې څخه آزادی سرچینو ډیو ریډیو ته ویلي چې چودنه کې 12 کسان وجلی شوي چې پکې درې ماشومان درې ښځې او شپږ سړي شامل دي. خو اوس د غشمیرا د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 14 ده. آزادی سرچینې دا هم وایي چې په وجوبلو کسانو کې دوه د سرشمیرنې غړي شامل دي. خو پولیټیکل چارواکي وایي چې دغه د سرشمیرنې غړي نه بلکې خاصدار وو. پاکستانی پوځ ویلي چودنه کې سخت جوبل کسان یې د علاج لپاره هلیکاپټر کې د پېښور پوځي هسپتال ته رسولي دي. د حکومت پر ضد پاکستانی طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د دغه خونړې پیښې ذمہواري قبوله کړې او ویلې دي چې د برید هدف یې د اقلیتي ایشیا مسلمانې ټولنې غړي او په دغه سیمه کې په سرچمیرنه کې برخه اغستونکي حکومتي کارکونکي وو. چودنه کې د وجل شوو کسانو نمونه احمد حسین د حسین غلام زوی، محمد علي د علي غلام زوی، مراد علي د نور علي زوی، زین محمد د محب علي زوی، محمد نذیر د محمد علي زوی، سمین حسین د زمین حسین زوی، د مشاد علي ټبر، د ممبر حسین ټبر، سادیه بیبي د لطیف حسین لور، بیبي مریم د محب علي ټبر او د لطیف ټبر شامل دي. کورم ایجنسی کې دغه چودنه په داسې حال کې شوې چې د دې یو ورځ وړاندې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سرشمیرنې عمل شروع شوی دی. له دې وړاندې د پاکستان بندوبستي سیمو کې هم د سرشمیرنې په غړو بریدونه شوي وو چې پکې ګڼ شمېر امنیتي مامورین او د سرشمیرنې غړي وجلي شوي. د هیواد په قبایلی سیمو کې د سرشمیرنې د عملې د حفاظت او دغه عمل په ښه ډول سر ته رسولو په اړه د ډیوه ریډیو خبریال او څېړنکار اسماعیل خان وایي چې د دغه رقم پیښو مخنیوي لپاره به حکومت خامخا ګامونه اخیستي وي، خو بیا هم پکې چیلنجونه مخې ته راتلی شي.
څومره څومره چې بیا دې قبایلي سیمو کې د نن ورځې هلته کې به ورته مشکلات ضرور وي. په دغه دغه کې چې ماینونه د سره د دې مخه کې دي شي، لکه د سنایپر او د دې خبرې احتمال او وخت کې موجود وي، خطر موجود وي. په دغه نه زیات خطر چې کمی هغه د ماینونو او د دې دغه نو دا به حکومت څنګه کې زما خپل خیال دی چې حکومت یا پاکستانی ځواکونه چې کم دي هغه به ډېر دي. د مردم شماره چې کم دغه دي یا سر شماره د پاره چې کم شمیر د پاره چې کم ټیمونه دي نغی د پاره خود ته څنګه چې په خارجو علاقو کې یا نو پاکستان کې دي اوس رپوج هم پولیس هم هلته کې هم دي کوشش دی چې سنا سر داسې بندوبست کی چې نقل و حمل کے ورتا آسانی بھی بیا هم دغه رنګ واقعیت تو دغه مخنیوي کول چې کمپنی دي تبر مشکلات ضرور پدې کې راپیږي.
په پاکستان کې دغه سرشمیرنه 19 کال پس کیږي او د پوسل لخر جمعنه کړي چې په هر شان حالاتو کې به سر ترسوي. که څه هم د پاکستان حکومت او پوس بار بار داسې داوی کوي چې د هیواد قبایلی سیمې د وسلوالو څخه پاکی کړي، خو په کورم کې د دې پیښې مخې ته راتلو سره د پوس او حکومت په دغه داوو پښتني راپورته کیږي. اسماعیل خان وایي چې د حکومت داوی پر خپل ځای خو د دې رقم پیښو مخنیوي کول د حکومت د وس خبره نه ده.
ګټه مسله چې کومه دغه د تاسو ګره په دې کورم کې د سمودې راسي داسې تودنې بودنې کیږي، نو حالات په کورم کې د نورو قبایلی سیمې په نسبت به غونډه زیات حساس دي. دا د چې جماعت الارار خو اکټیو دی او د داعش په نوم باندې چې کوم ګروپ دی غم پورې غاړه هلته کې اکټیو دی، فعال لري. نو دغه رنګې واقعیت مخنیوي کول لږ غونډه ګران شي، ځکه چې د ماین خو خولو د پاره څه دومره غټ قوت نه پکار یو دو کسان یو ځای وکړي هلته کې ماین خستي او روان شي ډیرک پته نه لګي په کم ټایم باندې راشي په کم ټایم باندې بیا لاړ شي کم ځای کې ماین خستي نو دغه رنګې زما خیال دی په شخصي توګه باندې د حکومت لپاره هم ممکنه نه ده چې دغه رنګې واقعیتونو دغه رنګې دغه چې کم دی نو پیښو او مخنیوي وکړي.
یاد دی وی 13 میاشت د مارچ په 1.5 هم په چینار کې په 14 کې 2 کسان وژل شوي او د 50 نه زیات جوړل شوي. د دغه 14 ذمہواري هم وسلواله ډلې جماعت الاحرار په غاړه اغستې وه.
د افغانستان یو ټلویزیون راپور کړی چې د جمعې په ورځ بلخ ولایت کې د افغان پوځ په لوی اډه باندې د طالبانو په حمله کې 250 عسکر وژل شوي وو او وایي چې حکومت د رښتیا او سخستر ګړولي. د افغانستان په حکومت ملکي نیوکه روانه دي چې په پیخه کې د وژل شوو عسکرو صحیح شمیر نه ښکاره کوي. په دې حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان تر ټولو لوی ټلویزیون سټیشن په خپل راپور کې ویلي د جمعې په ورځ بلخ کې په فوزي مرکز د طالبانو لخوا سوي برید کې د وژل سوو عسکرو شمیره نږدې 250 ده. په راپور کې په چارواکو دا تور لګول کیږي چې دوی د وژل سوو عسکرو شمیره په صحیح توګه نه ښکاره کوي. حکومت دا مهال تر نیوکو لاندې دی چې د مزار شریف سرشار بلخ کې د شاهین په 209 کال اردو باندې د وسلوالو طالبانو لخوا خونړی برید سو ورځې وروسته هم لیا د وژل سوو عسکرو صحیح شمیره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سینټ ډیپټي چیرمن یا د پارلیمان د مشرانو جرګې مشر مرستیال د یکشنبه یا اتوار په ورځ قانون جوړونکو ته ویلي چې امنیتي چارواکو لخوا دوی ته ویل سوي چې په پیښه کې وژل سوو شمیره شاوخوا 130 ده. هم په داسې حال کې ولایتي سیاست مدارانو لخوا دغه شمیره 150 ورته ویل سوی. د سه شنبه په ورځ د تولو نیوز لخوا خبر سوی راپور کې د اعتبار وړ سرچینو تر مخه ویل سوی چې دا مهال کم معلومات له بیلابیلو سرچینو زرا ټول سوی دي. پکې د لس ولایتونو څخه نږدې 250 وژل سوو عسکرو پخلی سوی دی. ټي وي چینل په خپل راپور کې د هغه ولایتونو نمونه هم ښوولي دي چرته سي د وژل سوو عسکرو مړي د شخ کېدو لپاره استول سوي دي. حکومتي چارواکي په خصوصي توګه په دې ټینګار وکړو چې د وژل سوو عسکرو صحیح شمیره په ډاګه کول به د افغانستان د هغه فوزي چارواکو حوصله یا مورال کمزوري کړي کم چې د طالبانو سره په جګړه کې بوختي. چارواکي او وسلوال وایي چې لس طالب وسلوال چې د اردو ملي جامع اغوستي وي د شاهین 209 کال اردو کې د جمعې د لمانځه په مهال او د ډوډۍ د خوړلو تالار کې دغه بریدونه ترسره کړي.
د ترکیې جنگي جازونو د عراق او شام سره په پوله د کورد کلدم ډلې پی کې کې وسلوال په هدف کړی دی. دغه وسلوال د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې د ائتلاف برخه هم دي. شام کې د بشري حقوقو څارنه کوونکي ډلې ویلي دي چې په حملو کې 38 کسان وژل شوي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د ترکی هوایی الوتکو د نهه پرواز کلدم کردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے او د دوی په ائتلافي کورد وسلوالو هوایی بمباری کړي. د شام او عراق په جنگ کې کورد وسلوال ډلې مهم رول لري. په برتانیا کمنټری کې میشت بشري حقوقو سارنه کوونکي شامی ډلې په خپل یو بیان کې ویلي د ترکی جازونو په بمباری کې تر 38 پورې کسان وژل شوي او خبرداري ورکړي دا مرګ جوبله زیاتې دي شي. ترکی، امریکا او یورپی ائتلاف وړاندې نه پی کے کے یاغي ډله تر هغه تنظیم ګرځولې او ترک فوج د دوی خلاف روسته کاروایي دفاع کړي. په خپل یو وړی کې بیان کې د ترکی فوج ویلي د خپل خود مختاری سالمیت او دفاع په خاطر یې دا تر هغه اډې د هوایی بمبار د لارې په نخه کړي. غنی شاهدان وای د 13 زلونو په نسبت دا وار د ترکی هوایی جازونو د سنجار غرونو کې هم بمباری کړي. دا علاقہ غربی عراقی سیمه ده او دلته یو بل کورد یاغي ډله محرکه ده خو پی کے کے سره اړیکی لري. د ترکی دریز دی چې پی کے کے یاغی ډله د زین رسه دخلی او ترکی کې د کاروایانو منصوبه بندی کوي. ترکی د خپل پلو اخوا د کندیل په غرونو کې هم په کورد وسلوالو د نبراندې بمباری کړي. د المونیټر ویب پاڼې لپاره لیکوال سمی عدیز وایي ترکی وړاندې نه ویلیو چې د کندیل غرونو په شان سینجار کې به هم کاروایی کوي چې دغلته پی کے کے خپل خپې مضبوطې نه کړي. د ګام سره ترکی خپل ولس ته دا پیغام ورکول غواړي چې دوی د پی کے کے نه قلار نه دي. یو ترک میډیا دغه فضائی کاروایی ویډیو هم جاری کړي چې ورسره کامی ترانې په شا کې چلوي. خو دغه ویډیو د ترک عسکرو په صلاحیت ډېرې پوښتنې راپورته کړي. د ترکی یو پخوانی فوزی افسر هالدون سول مسترک وایس اف امریکا ته ویلي ترکی خودل غواړي چې دوی خالی خبرې نه کوي ولی عمل هم کولی شي. د ترکی هوایی بریدونو ښکار د شام حسکا ښار سره خوا کې شامی وسلوالو او ځایي خلکو د دغه هوایی بمبار پر ضد مظاهره هم کړي. د کوردو وای پی جی وسلوالې ډلې ویان مروان کامشلو وایس اف امریکا ته ویلي د ترکی جازونو یو ځایي ریډیو میډیایي مرکز فوزی سنگرونه او ډانکې په نښه کړي او د قاراچوغ په غرونو کې یو شمېر یاغیان وجلي. د ترکی جازونو دا کاروایی په ځایي وخت د شپې دوه بجې کړي چې یو نیمه ګنټه پورې روانه وه. کورد یاغیان وایي په نښه شوې د میډیا مرکز نه به شامی کورد علاقو به شمول د یزیدو د علاقو ته خپرونه چلیده. میډیایي راپورونه وایي په بمبارۍ کې تباه شوي مرکز دوره د امریکا فوزی افسرانو هم کړي. کورد کمانډران وایي دوی باندې د ترکی د دې کاروایانو ډېر اثر دی او امریکایي ملګرو ته ویلي چې د دوی لپاره به د داعش ترهګرو پر ضد د امریکا ملګرتیا ګرانه شي کو دا رقم بمبارۍ روانې وي. د امریکا حکومت او دفاع وزارت لخوا دې مت کې سرکم بیان لا تر اوسه پورې نه دی جاری شوی.
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ په خوانې د قومي سلامتیا سلاکار باندې نیوکې نورې هم سیوا شوې دي کله چې هغه د راپورونو تر مخه د روسیې ځینې شرکتونو څخه د پیسو اخستو صفایی یا د هغې کم سپیناوالی هغه لا تر دې وخته پورې د کانګرس کمیټې یا د هغې غړو ته نه دی کړی. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا په یو راپور کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه پورس د نمائندگانو ایوان د سارنې کمیټې خبريالانو ته ویلي داسې معلومیږي د صدر ترامپ د قومي سلامتیا پخوانی سلاکار د هغه پیسو سرګندونه نه ده کړې کوم چې هغه د ولسی تړون په مت کې د خارجي ملکونو نه اغستی وي. د دواړو ګوندونو لخوا دغه کمیټې کې هغه مهال یو والی ولیدل شو کله چې وایټ هاوس د پخوانی قومي سلامتیا سلاکار مایکل فلن د خارجي ملکونو د لیندین کاغذونه کمیټې ته حواله کولو نه انکار وکړو. د ریپبلیکن ګوند یوټا نه نمائنده او د سارنې کمیټې مشر جیسن شافټر ویلی د فوز پخوانی افسر په حیث د روس ترکی یا بل چا نه پیسې نشي اغستی خو دا معلومیږي مایکل فلن دا پیسې اغستی. یو ساعت پورې خفیا او رواني ورستو خاغلی شافټز ویلی داسې کوم شواهد یې نه دي لیدلي چې خوای مایکل فلن قانون نه دی مات کړی. دغه کمیټې کې د ډیموکراتیک ګوند غړي ایلایجا کمینګز ویلی د فلن خارجي رابطې یو غټه مسله ده. د زیاته کړي امکان دی دا معامله اوس د ایوان استخباراتو کمیټې ته وړاندې شي. خبری کانفرنس په محل خاغری ایلایجا ویلی نور څوک به هم دا معلوم کړي چې هغه قصوروار دی او کنه. قانون جوړونکي وایي مایکل فلن باید اجازه ترلاسه کړي وه دینه وړاندې چې هغه د روس په مالی مرستو چلیدونکي آر ټي ټلویزیون سره کال 2015 کې یو مباحثه کې برخه اخیستی وه. چرته دی هم په هغه میز ناستو کوم باندې روسی صدر ولادیمیر پوتین ناست وو. دغه مباحثه کې برخه اغستو لپاره فلن ته 15,000 ډالر ورکړ شوي وو او د ترکی حکومت دریز مخ په وړاندې بوتلو یې 15,00,000 ډالر اغستی وي. ایلایجا او شافټس دواړو ویلي خاغلی فلن اجازه نه ده ترلاسه کړي او دغه لړکې هغه باندې مقدمه چلیدای شي. دغه نمائندگان وایي دوی وایټ هاوس یا صدارتي ماړې ته دغه لړکې معلوماتو خواست کړي وو. وایټ هاوس د مایکل فلن په حق له معلوماتو لپاره د دفاع وزارت لار په ګوته کړې وه. د ټرمپ انتظامیه مرستیال مارک شارټ ویلي وایټ هاوس سره د قومي سلامتیا څوکۍ سنبالولو نه وړاندې د مایکل فلن په حق له کوم معلومات نشته. مایکل فلن هغه مهال د قومي سلامتیا سلاکار څوکۍ نه لرې کړی شو کله چې د هغه دا خبره دروغ ثابت شوه چې د مرستیال صدر مایکل فلن ته ویلي وو چې د کمپاین په مهال روسی سفیر سرګای کیسلایاک سره یې نه دی لیدلی. اینی حال د سینٹ عدالتی کمیٹے هم نه پورز اعلان کړي پخوانی موقتی اٹارنی جنرل سیلی یٹس او د کامی استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلیپر به هم د مئی په اتمه نیټه اورونه کې خپل بیان وړاندې کوي. دغه اورونه روس لخوا د امریکا انتخاباتو کې لاسوهنې پلټنې کوي. امکان دی یټس او کلیپر به د نمائندگانو ایوان استخباراتو یو اولسی غونډې برخه هم وي چې امکان دی د مئی دویمې نیټې وروستو به ټاکل کیږي کله چې به د اف بی آی مشر جیمز کامی د بندو دروازو په شا کمیټې ته بیان وړاندې کوي. تیره میاشت ښاغلي کامی منلی وو چې د هغه اداره د دې خبرې پلټنې کوي آیا د ټرمپ کمپاین غړو د روس سره په ګډه انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او که نه. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي ماسکو تیر کال صدارتی انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه چې انتخابات د صدر ټرمپ په حق کې. میرمن یټس چې د صدر ټرمپ واک ترلاسه کولو په وخت موقتی اټارنی جنرل وه د خپلې څوکۍ نه لرې کړې شوه کله چې هغه د صدر ټرمپ سفري بندیز حکم عملي کولو نه انکار وکړو. میرمن یټس به د هغه ټلیفون کالونو په حق لا بیان ورکوي کوم چې صدر ټرمپ پخوانی کامی سلامتیا سلاکار مایکل فلن او د روسی سفیر ترمنځ شوي وو.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلق منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلق منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
اوبان کو مدواتی کتنا چې زمونږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
پاکستان او چین د برازمی ایشیا دو ډیر خواږه گاونډی ملکونه دي. چین تل په هر سخته کې پاکستان له لاس ورکړی دی. په تازه ورځو کې د دواړو ملکونو ترمنځ د چین پاکستان د اقتصادي راهداري په نوم د یوې عظیمی اقتصادي منصوبې په دستخط کېدو د دواړو ملکونو دوستی او تعلقات نور ډیر ژور شوي دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې پاکستان له د چین لخوا د یو ارب ډالرو د یوې هنګامي قرضې ورکېدو په حق له یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. په دې حق له اسلام آباد نه د فاینانشل ټایمز د دریو خبریالانو د شریک رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې چین د تیر جون نه را په دې خوا د پاکستان د اقتصادي بوختو نه د راویستو لپاره پاکستان ته تر اوسه پورې یو ارب ډالر قرضه ورکړې ده. د دې هنګامی قرضی مقصد د پاکستان د خارجه سکې په مسله کې په ممکنه توګه د انخطونه بچ ساتل دي. فاینانشل ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې د چین سرکاري بینکونو په دوو بیلو بیلو موقعو پاکستان له د اقتصادي بوختو نه د راویستو لپاره لاس ورکړی دی. دغو بینکونو یو ځل په کال 2014 کې پاکستان ته 900 میلیونه یعنی 90 کروڑ ډالر قرض ورکړ او بیا یې د روان کال په 9 میاشتو کې نور 300 میلیونه یعنی 1.5 کروڑ ډالر قرضه ورکړی ده. رپورٹ زیاتی چې پاکستان ته د چین د هنګامی قرضونه د پاکستان د خارجه سکې د ذخیرې خطرناک حد ته د رسیدلی نازک صورتحال څرګندونه کیږي او دا ځکه چې په 1300 میاشتو کې د پاکستان د درآمداتو په زیاتېدو او بهر ملکونو نه د پاکستانیانو له طرفه د پیسو ټکو پاکستان ته پر رالیږلو کې ډیر کمی راغلی دی. فاینانشل ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکي چې پاکستان په کال 2014 کې هم د ادایګو په توازن کې د ګډوډي راتلو له سببه بین الاقوامي مالیاتي پنګې نه 6.8 کروڑ ډالر قرضه اخیستې وه. خو پاکستان هم په دغه کال کې د چین مرکزي بینک سره د ورک راکړې د سودا په بنیاد د خارجه سکې خپلې ذخیرې لږې خیراده کړې وې. تیر کال پاکستان بین الاقوامی مالیاتی پنګې ته د اخیستو قرضو یو قسط ورکو. دین دا امید روښانه شوی و چې پاکستان ګینی د اقتصادي محکمتیا په لار روان شو خو د 1300 میاشتو راسې د پاکستان تجارتي خساره بیا ډیره زیاته شوې ده او یو ځل بیا د پاکستان د خارجه سکې ذخیرې سنگینی کشالی سره مخ شوي دي. د خارجه سکې د شمیر شمیرې نه معلومیږي چې د فروری تر اخیره پورې د پاکستان د خارجه سکې ذخیره ولس ارب لس کروڑ ڈالر وا په اکتوبر کې دا اتلس ارب نوی ډالر وا هر کله چې سوکاله وړاندې دا ذخیره 25 ارب ډالر وا په تازه ورځو کې د پاکستان د خارجه سکې په ذخیرو کې د دې خطرناک کمی راتلو سبب چین سره د پاکستان تجارتی خساره ده کومه چې د تیرو کلونو راسی یو په دوه شوې ده په دې حقله اعداد و شمار د پاکستان بزنس کونسل جاری کړی دي د دې حالاتو له سببه پاکستان د زړو قرضو د ادا کولو دپاره خارجي وسیلو نه په هنګامي قرضو اخیستو مجبوره شوی دی په دې کې یو ارب شل کروڑ ډالر ورله د چین مالی ادارو ورکړي دي چې 60 کروڑ ڈالر پکې صرف د چین ترقیاتی بینک ورکړي دي کم چې د چین واحد لوی بینک ته چې پاکستان کې خپل څنګه پرانستې ده فائنینشل ټایمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلي دي چې د خارجه سکې د ذخیری موجوده خراب صورتحال په خیال دی چې جاری وي ماهران د دې په نتیجه کې د پاکستان آی ایم ایف غوندي خارجي مالی ادارو ته د خاص د لاس غدولو خبرداري ورکړې ده اسلام آباد کې د سسټینبل ترقیاتی پالیسۍ د ادارې نامتو چارواکي وقار احمد وایي په کار خو وا چې مونږ په 13 جنوري کې آی ایم ایف ته د قرضو خواست کړې وي خو وزیران او حکومتي سیاست انان په کال 2013 کې د عامو انتخابونو له سببه آی ایم ایف ته پتلو کې زړه وهي ځکه چې پاکستان کې دننه آی ایم ایف نه په قرضو اخیستو ډیر تنقیدونه کیږي
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلومانه مظلومانه
مشال مظلومانه
خزی سوائی
ملک دا بیلا بیلو علاقونا بلکہ دا قبائلی سی مونہ خزی راغلی دی او دوات دیر ظلم شوی دی دیر زیاد ظلم شوی دی ریاست تا پکار دی چی دلیل حوالے سرا خامخا دا سی اقدام اچت کی چی راروان وقت کی سوک دا سی قدم اچتا اول سوچ ہم انہ کی
دا پختونخوا دا پولیسو مشر صلاح الدین محسود
چل کسان دے قتل کے کردار ادا کرے اس پورے تقریباً 12 کسان گرفتار شوی دی دا یونیورسٹی انتظامیہ ددینا بہتر طریقہ باندھے ددے مسئلے کے رول ادا کول شو تفتیش بسر ترسی اور ملزمان بگرے گی اور انشاءاللہ سزا بہم ورتا ملاوی
نمشال خان پلار
مور و توی چی کلی تراشا مور پیغوی دی جمعی پراز بگردم مشالو دی خو لیکن ما سر غم دادے چی پختانو پا خاورا وطن کی دی دنیا مشالان دی داغی حفاظت او تاپوزو شی
ګرانو خبر مردونکو د ډیوا رادیو د سهارنۍ خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي د دې نیم ساعت خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجینیر و جان دغه مننه کوو د پاکستان په وخت د مازیګر 6 بجې د افغانستان په وخت په نیمه بای واری بیا زموږ همکاران ساسې په وړاندې د تازه او د مهمو خبرونو سره راځي تر هغه وخت تاسو ته خو ورځ غواړو خا د وبادوسي د الله فمان